د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس پژنې په ټول افغانستان کې خبرې شي تر خبرونو وروسته به واوري چې تر دې دمه طالبانو د سولې په خبرو کې خپل دریز نه دی اعلان کړی چې برخه اخلي که نه اخلي. خو په دې برخه کې له موضوع با خبره کسان هم راشخوو چې دا هسې چېرته رسېدلی دي. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ننګرهار چارواکي وای په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش ډلې ته سخت مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په تیرو نه میاشتو کې په هلمند کې تر 300 زیات ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ له خپل روسي سیال سره په زیوریخ کې ګوري. پورا خبرونه واورئ. د ننګرهار چارواکي وای په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دغه حملې تېره شپه او پرون شوي دي. د ویل په هغه برید کې چې پرون د اچین ولسوالۍ په څو سیمو کې د بي پیلوټه الوتکې لخوا شوی په نتیجه کې د داعش ډلې لس وسلوال وژل شوي دي.
لس مخالفین پکې وژل شوي دي. تر دې دمه لا روښانه نه ده چې په دغه وژل شوو کې کوم کسان دي. هغه راپورونه چې خپاره شوي دي چې په دې پېښه کې د داعش مشر وژل شوی دی تر اوسه پورې مطلب ورته موږ سره فریاد معلومات نه دي شوي شوي. موږ دا خبر نه تاییدوو.
په ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو چې په دې برید کې د داعش ډلې یو وتلی مشر حافظ سعید هم وژل شوی دی. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوایي برید کې د لشکر اسلام ډلې د مشر منګلباغ زوی اجنبي او د داعش یو سیمه ییز قومندان شمس ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان وایي تېره شپه په هسکې مینې ولسوالۍ کې هم پر ځینو سیمو د افغان قواوو هوایي بریدونه شوي خو د تلفاتو په اړه دقیق شمېر نه لري. په سیمه کې سرچینې وایي چې په دې ولسوالۍ کې تېر شپې برید د داعش ډلې پنځلس وسلوال وژلې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په تیرو نهه میاشتو کې په هلمند کې تر 300 زیات ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د کمیسون پرون ویل د تیر میلادي کال د مارچ له وروستیو راهیسې لږ تر لږه 232 ملکیان وژل شوي او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. خو د هلمند چارواکي بیا وایي چې په دې شمېره کې مبالغه شوې ده. د هلمند د والي ویان عمر زواک د افغانستان رسنیو ته ویلي دي چې د تلفاتو په دې شمېر کې مبالغه شوې ده. کارپوهان وایي چې د زیات مرګ ژوبلې په اړه ارقام ښایي نوي سب شوی. د سخت امنیتی وضعیت له کبله غیر دولتي موسسې په دې ولایت کې لک فعالیت لري. وسلوالو طالبانو په هلمند کې چې نه امن ولایت ګڼل کیږي خپل بریدونه په دې وروستیو کې بیا پراخ کړي دي. د تاجکستان د افغانستان په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د خپلو قونسلګریو د تړلو پریکړه کړې ده. تاجک چارواکو ویلي دا پریکړه په مزار شریف کې د هند او په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګریو وروستیو بریدونو ته په پام سره شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د تاجکستان سفارت ورته په یو رسمي لیک کې ویلي چې د امنیتي ملحوظاتو له امله په کندوز او بدخشان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریتونه بندوي. په همدې حال کې د بدخشان والي وایي چې دغلته د تاجکستان قونسل ګری تړل شوې ده. تاجکستان ویلي دا پریکړه به د کابل او دوشنبه ترمنځ پر دوستانه اړیکو کوم اغیز ونه کړي. دا هم د نړۍ او سیمې څو مهم خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ له خپل روسي سیال سره په زیوریخ کې ګوري. جان کیری او سرګی لاوروف په اوکراین کې د روانو شخړو او د سوریې پر بحران خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف او کیری دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په غوښتنه پرون په تلیفوني خبرو کې د دې کتنې پروګرام طرحه کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر تلیفوني تماس یوه ورځ مخکې په خپلو کې تلیفوني خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری او سرګی لاوروف به د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو او د اوکراین د جنگ په اړه هم خبرې ترسره کړي. د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد څخه د پاسه ډیر شته باچې له داعش سره یو ځای شوي وو تیر میلادي کال په سوریه کې وژل شوي دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویان استالبیک رحمانوف نن وویل تیر میلادي کال 1508 قرغیزان له داعش سره یو ځای شوي دي. د نوموړي په خبره په دې کې 318 سړي 121 ښځې 3 اتیا ماشومان او 13 تنکی ځوانان شامل دي. قرغز مقامات وی په 2015 کال کې د دې هیواد څلوېښت اتباع له سوریې او عراق څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا منځنی اسیا هیوادونه وایي د دوی سلګونه اتباع دا مهال په عراق او سوریه کې له داعش یا د اسلامي دولت په نامې ډلې سره یو ځای دي. د ترکیې دولتي خبري آژانس وایي پولیسو استنبول ته نږدې د خواجه ایلی پوهنتون هغه 12 استادان نیولي دي چې د کرد یاغیانو پر ضد د پوځي عملیاتو غندنه کړې ده. دا نیول شوي استادان په ترکیه او بهر کې د هغو 1200 اکادمیک شخصیتونو له ډلې څخه دي چې د کرد یاغیانو پر ضد د پوځي عملیاتو مخالفت کړی او د موږ به په دې جرم کې شریک نه یو په نامه یو پریکړه لیک لاسلیک کړی دی. ترکی حکومت د دې کسانو د لاسلیکونو پلټنه پیل کړې ده او هغوی د تورستي پروپاګند او دولت ته د سپکاوي په تور تورن کړی دی. د ارمینیا چارواکي وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې په دې هیواد کې د خوږ د انفلونزا ویروس 11 کسان وژلي دي. د ارمینیا د روغتیا وزیر ارمن مرادیان نن وویل د دې ویروس وروستۍ قرباني یو 60 کلنه میرمن وه چې په H1N1 ویروس اخته شوې وه. د ارمینیا د روغتیا د وزیر په خبره دا مهال د ارمینیا په روغتونونو کې د خوږ په انفلونزا اخته یو نوي ناروغان تر درملنې لاندې دي. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر اعلان کړ چې جنرال جوزف فوتل به په منځني ختیځ کې د امریکایي قواو د نوي قمندان په توګه ونومول شي. دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د امریکا په مرکزي قمندانۍ کې دغه پریکړه اعلان کړه. جنرال فوتل د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو قمندان دی او د جنرال لیوت استین پر ځای به ټاکل کیږي. استین چې تقاعد کوي د امریکا د مرکزي قمندانۍ مسؤل دی. د قمندانۍ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو څارنه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو تر دې دمه دا نه دي ویلي چې د سولې په خبرو کې ګډون کوي. په دې اړه مو د کتونکو سمې یوسفزي نظر اخیستی چې ټینګار کوي چې طالبان باید د اصل په خبرو کې برخه واخلي.
طالبان چې د دې نه وړاندې دوی د ملا محمد عمر افغان په اړه باندې په درواغو ویلو سره خپل اصلیت ډېر زیانمن کړی.
د سولې د خبرو لپاره مو چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې پیل شي د افغانستان د اجرایي ریاست له چمتووالي خبرو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د داعش ډله امریکا په تروریستي لیست کې شامله کړې ده. دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سي بي سونه لولو. مخکې تر دې چې په روانه خبرونه کې کابل ته ورشو او له هغه ځایه مو د افغانستان د اجرایي ریاست له چمتووالي خبر کړو چې د دوشنبې د ورځې د غونډې لپاره یې لري. د همدې د سولې د خبرو په اړه به د یو امریکایي چارواکي نظر در سره شریک کړو چې وایي طالبان تر دې دمه دې ته چمتو شوي نه دي او اعلان یې نه دی کړی چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي. خو سیاسي کتونکي په دې اړه څه وایي؟ د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
یو امریکایي چارواکي وویل طالبانو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چې د سولې په پروسه کې شاملېږي او که نه شاملېږي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې تر نوي فصل مخکې چې عموما په پسرلي کې پیلېږي د سولې د خبرو ژر پیلېدو ته اړتیا ده. د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزی وایي چې د طالبانو له لوري په دې باب څه نه ویل چې د سولې په خبرو کې ګډون کوي یا نه کوي د دې معنا نه لري چې هغوی د سولې خبرو او پخلاینې ته تیار نه دي.
تر دې وړاندې چې جولای په میاشت کې په مری کې کوم مذاکرات شوي وو هغه وخت هم د طالبانو د مذاکراتو په اړه یو ګونګه پالیسي وه. په هغه مذاکراتو کې طالبانو لوړ رتبه اشخاصو ګډون کړی وو خو د طالبانو د وایندویانو لخوا نه د دې تایید کېدو نه د دې رد کېدو. خو په عین حال کې به طالبانو وی چې جامع مذاکرات وي او د دوی شرایط ومنل شي دوی مذاکرات کوي. د روانو مذاکراتو باره باندې هم د دوی ورته نظر ده.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د تیرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو د خبرو او د سولې د یوې طرحې پر برابرولو خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې خپلو خبرو ته دوام ورکړي. یوه جګپوري امریکایي چارواکي رویټرز خبري آژانس ته ویلي موږ ډېر لیواله یو چې د جګړې د سړېدو په اوسني موسم کې د سولې خبرې وشي. ښکاره ده چې طالبانو تر اوسه پورې په دې پروسه کې د ګډون کولو فیصله نه ده کړې. د همداراز ویلي دا د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې په دې وژغېږي چې طالبانو ته څه امتیاز ورکولی شي. دغه امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی څرګند شوی همداراز ویلي داسې نښې نښانې شته چې طالبان غواړي چې له هغې نړیوالې انزوا ووزي چې په 2000 لومړي میلادي کال کې د واک له پرېښودو راوروسته ورسره مخامخ دي. په همدې منځ کې ځینې کسان ویره څرګندوي چې ممکن طالبان ځینې کسان د سولې خبرو ته ولی شي، خو وروسته ووایي چې د سولې په خبرو کې برخوال د دوی استازي نه ول او په خپل سر یې د سولې په پروسه کې ګډون کړی و. سمی یوسفزی وایي طالبان باید جدي سیاسي مسایلو ته د لوبو په سترګه ونه ګوري.
طالبان باید په دې پوه شي چې دغسې مسایلو کې د تفلانه یا بچګانه پالیسی اختیارول دا آسان کار نه دی، ځکه چې ځینې خلک دا وایي چې طالبان ممکن یو څو کسان ور ولیږي او هغه داسې کسان چې بل ورځ که دوی د هغو قرباني کول غواړي یا هغوی له تحریک ویستل غواړي په دې بانه چې هغوی مذاکرات کړي دي او د دوی په خوښه نه دي شوي، نو دوی به په آسانۍ سره هغوی یو ډول د قرباني ګډوري کړي. خو زما په خیال طالبان ته پکار ده چې په داسې اساس مسایلو کې دا ډول روش اختیار نه کړي.
له بلې خوا رویټرز خبري آژانس ته یو امریکایي جګپوړي چارواکي ویلي سره له دې چې طالبانو جګړو ته خورا زور ورکړ څو سیمې لاندې کړې خو بریالي نه شول چې سیمې ونیسي. د زیاته کړه په هیڅ صورت یقیني نه ده چې دوی به د جګړې په میدان کې بریالي کیږي که طالبان د یو څه مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي، یوازې او یوازې په سیاسي میدان کې د خبرو له لارې ترلاسه کولای شي. د سه شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین او د سولې په خبرو کې د افغان مرکچي پلاوی مشر حکمت خلیل کرزی وویل هیله لري چې طالبان به د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
بلورته د افغانستان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې په اړه په کابل کې جوړیدونکې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې دا غونډه وشي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل په کابل کې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره هغه لازم مراحل چې باید طی شي پر هغو خبرې کیږي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجه ساپۍ راپور لري.
د افغانستان پلازمینه کابل به د دوشنبه په ورځ د سولې پاړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. افغان چارواکي وایي چې دې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د اجنډا پر بېلابېلو اړخونو بحث وشي. ښاغلي فیصل په کابل کې د دوشنبه ورځې د جوړیدونکې غونډې د مهمو اهدافو په اړه وویل:
د افغانستان د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث دی، تر څو موږ له هغو ډلو سره چې د سولې خبرو ته لیواله د سولې خبرې پیل کړو او هغه ډلې چې سودنه کوي د هغوی سره پوځي اقدامات تعقیب کړو. د دې لپاره د افغانستان حکومت آمادګي لري او په دغه اجنډا کې بیا مختلفې برخې مختلف موضوعات تر بحث لاندې نیول کېږي چې دا ځل په کابل کې به د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره هغه لازم مراحل چې باید طی شي پر هغو به خبرې کېږي.
نوموړي وویل چې له پلان سره سم په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان څخه د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او چین او امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د هغو هیوادونو ځانګړي استازي برخه اخلي. تر دې دمخه د دې څلور اړخیزې غونډې لومړی پړاو په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي پکې برخه اخیستي وه. د افغان پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کابل ته له رسیدو سره سم یوې غونډې ته وویل چې افغانان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان واوسي. له دې سره بیا یو شمېر افغان کارپوهان وای کچیر هغه ژمنې چې په تیره غونډه کې ورکړ شوی ورته عملی پروګرام اعلان شي، دا غونډه به د سولې در وسلو لپاره ګټوره تمام شي. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر ودیر صافی په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دا دویمه غونډه چې کابل کې نیول کیږي د سولې په خاطر باندې کا هغه څه وعده چې دوی په لومړۍ غونډه کې کړی دي او همدغه پړاوونه ورته سنجول او هغه عملی ګامونه چې عملی برنامه ورته هم اعلان کی بیا به نو د ټولو خواو توافق هم پریوی دا به د افغانستان دپاره او د سولې دپاره او آینده دپاره او منطقې دپاره په نفع او په سود یو ګام وي چې ایښودل کېږي او ډېر بختور ګام.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پرمختګ لپاره به مشورې او خبرې جاري ساتي. ښاغلي غني همدارنګه د سولې لپاره په روانو هڅو کې خپل موقف پیاوړی بللی او محتاطانه خوشبیني څرګنده کړي. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې وروستیو هڅو ته ځکه خوشبیني ښودل کېږي چې نړیوال قوتونه لکه امریکا او چین هم په دغه بهیر کې ښکیل دي او افغان حکومت وایي داسې چوکاټ به رامنځته کوي سوله مخې د سولې په بهیر کې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل وڅارل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې داعش په افغانستان کې په هغه ډله کې امریکا حساب کړی دی چې د تروریستي ډلو په لیست کې راځي. په افغانستان کې د بچبازي اکثر قربانیان هغه سلمیان دي چې عمرونه یې تر شل کلونو لږ او تر لسو کلونو زیات دي. ویل کېږي چې زورواکي او وسلوال هلکان ساتي. رحمت افغان د دې پدیدې له قربانیانو سره شخېدلی چارواکي راشغولي او دا مسله په یو تفصيلي راپور کې څرګندل ده.
په افغاني ټولنه کې د لویانو لوري د ساتيري په مقصد له ماشومانو څخه ناوړه جنسي رواني او فزيکي استفادې ته بچبازي ویل کیږي. له بدمرغه دغه ناوړه پدیدې په یوشتمه پیړۍ کې هم په افغان ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سیوري غوړولي. بچبازي هغه پدیده ده چې په هغه کې ماشومانو او تنکۍ ځوانانو ته خزینه لباس و راغستل کیږي، د ښځو په څیر ارایش کوي او په پښو کې زنګونه ورتړل کیږي او د بچبازي په نامه په ودونو او یا په ځانګړو مراسمو کې ګډول کیږي. اسخر د دغه پدیدې قرباني دی. ایله څو میاشتې اوړي چې دغه تنکۍ ځوان د تختونکو له منګولو څخه اخلاص شوی. تختونکو به د هغې له ګډا څخه خوند اخیست او ځینې وخت به یې ورنه ناوړه جنسي استفاده هم کوله. وروسته له هغې چې د اسخر ادرس مې پیدا کړ، د ژمي په یوه سړه ورځ کې په هغه پسې ولاړم څو پوه شم چې څه عوامل د دې سبب شوي چې هغه د یو شمېر کسانو لخوا د هلک په نامه وساتل شي او ورنه ناوړه استفاده وشي. هغه راته وویل د ښوونځي په لسم ټولګي کې و چې له ناوړو ملګریو سره یې ناسته پاسته شوه او دا سبب شو چې ناوخته کور ته ولاړ شي او بالاخره له کوره تېښتې ته اړ شي.
کله به چې له ښوونځي څخه پنځه بجې رخصت شوم، شپږ یو بجې او حتی کله به د شپې اته بجې کور ته تلم. پلار به رانه پوښتنه کوله چې ولې د دومره ناوخته راځې. زه به یې وهلم چې حال راته وایه. په لاره کې به هلکانو راته ویل چې یو څو دقیقې کېنه مجلس کوو. له هغوی سره به مې چرس او سګرټ څکول او بیا بهسته.
اسخر هغه وخت درکړه چې د هغه دردونکو خبرو ته مې په پوره حوصله غوږ ونیو او په مهربانۍ سره مې ورته کتل. اسخر په پوره باور په زړه کې ناویلې خبرې راته وکړې. هغه ویل د دې پر ځای چې د عمر خوږې شېبې د خپلې کورنۍ په مهربان غېږ کې تېرې کړم، په بېلابېلو پلمو یې په بېلاریتوب کې تېرې کړې.
له کوره وتښتېدلم، له کوڅه ډبو هلکانو سره یو ځای سوم. زه یې په زوره موټر کې واچولم، شکردرې ته یوړم، په زور یې ګډولم، بیا یو کلي ته بوتلم. لیواتت یې راسره وکړ. داسې مجلسونو ته به یې بولم چې هلته به حکومتي وسلوال کسان ناست وو. څلور هلکان له یو بل کس سره وو، زنګونه به یې راتړل.
د شپاړس کلن تنکۍ ځوان د شخصیت د لوړتیا پر ځای اوس له ځانه بېزاره ده او وایي کله چې په تیرو خاطرو نظر اچوي د یوازیتوب او خستګۍ احساس کوي.
تر هغې چې ژوندی یم د هغو کسانو دا ناوړه کار مې لیاده نه وځي. عقل او فکر مې له لاسه ورکړی، خپل نوکان په غاښونو شکوم. بیخي عصبي تکلیف راته پیدا شوی. هره شپه تر ناوخته ناست یم، چورتونه وهم. خدای پوهېږي چې ما به ښي او که نه. له ما سره یې پنځلس تنه ونیول، دوه تنه یې ګناهګارانو چې په محکمه کې برات ترلاسه کړ.
تر ډېره هغه ماشومان چې عمرونه یې له دولسو تر اتلسو کلونو پورې وي او ښایسته څیره ولري د دغې ناوړې پدیدې ښکار ګرځي او پر هغوی د ګډا تر څنګ د بچبازانو لخوا په فردي او یا هم ډله ییزه توګه جنسي تیری کیږي. خو څوک د دې ډول متفاوتو ټولنیزو شخصیتونو د راپیدا کولو تر شا لاس لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر دفتر ته ولاړم او له هغې څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې د دوی موندنې څه ښیي. اغلی سیما سمر بېلابېلو عواملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه زیاتره د هغو کورنیو ماشومان د بچبازي ښکار ګرځي چې عاید یې کم او بېوزلي وي او د مالي سرچینو د پیدا کولو لپاره یاد عمل ته مخه کوي.
له بده مرغه یو لامل بیوزلی ده چې تنکی ماشومان ورته مخه کوي. وړه ماشومان د دې لپاره چې شعر ویل کېږي ورته ګډېږي، بیا وروسته په نورو کارونو ښکېل کېږي. له بده مرغه یو شمېر ماشومان له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاقېږي او د ځینو زورواکو کسانو لخوا ساتل کېږي او بچه بازي ته هڅول کېږي. ځینې وسله وړو کسانو هلکان ساتلي. په ټولنه کې ځان داسې ورته ښکاري چې دا سړی زیات مهم دی، ځکه چې څو تنه هلکان مجلس ته راوړي. دا چې په سیمه کې زور لري هغه د مجلس په سر کې کینوي. ښه ډوډۍ بیا هغه کس ته ورکول کېږي. دا زور نه، بلکې له بشري حقونو څخه یوه ښکاره سرغړونه ده چې دغه جرم باید له جزا پاتې نه شي.
په افغانستان کې د بچه بازۍ، لغړزنۍ یا بیرش له کلمې سره زیات خلک آشنا دي چې په ځینو برخو کې په ورځنیو خبرو کې او حتی د محلي سندرغاړو په سندرو کې هم یادېږي. خو داسې ځوانان هم شته چې په خپله خوښه دې کار ته مخه کوي او کورنۍ یې د ده له اعمالو څخه معلومات نه لري. نوید چې د خپلو مینهوالو تر منځ د خوشبو په نوم هم مشهور دی، یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په خپله خوښه یې ګډا ته مخه کړې. دغه ځوان د قلم نیولو پر ځای زیات په پښو پورې له زنګ تړلو سره اشنا دی او وایي هڅه یې دا ده چې په څه ډول د نارینهو پام ځان ته واړوي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د خوښیو محفلونو ته ځي نو زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو کورنۍ یې د ده له دې کار څخه ناخبره ده.
من کراچی داشتم تا 500 فامیلی بس هم تک دوست مارا گفت
با 500 فامیلی که می کراچی دلوده یو دوست رات ویل چی رازه دلتا و حل تولار سو پیسه می چی ولی دلی کراچی می پریشو دلی پیسه می چی ولی دلی خوش سوام زتر جره ده خپلی کورونه ایل پارا که دیشم او دا کار کوم عربی و غربی سازو تا رقص کوم. پیسه دار چه علاقه ولری حق موری زیاد بندی زونه دی پر دیر مشکل سره یو بل زایت زو رقص رات زیاد استونزی پیدا کردی ده بندی نسم راوتالی پتا و حل تکول بخوردی.
که څه هم په ظاهره دا ځوان وایي چې له هیچا سره یې ناوړه جنسي رابطه نه ده ټینګه کړې، خو زیاتوي چې پر نورو ملګرو یې چې ګډېږي ډېر کله د بېلابېلو کسانو لخوا جنسي تېرې شوي. نوید وایي چې په هیواد کې د هلکانو د ګډا زیات مینه وال شته.
قمندان پورې اړه نه لري، هر څوک چې پیسې لري دا کار کوي. کله چې له هلک سره مینه ولري نو دا کار هم ورسره کوي. دا اوس په کابل کې رواج دی، داسې ځای نشته چې زه نه یم تللی. د جومات ملا نه ولې نور زیات دي، څوک چې رقص نه ویني له مجلس څخه ځي. خو په افغانستان کې ټول خلک د هلک ګډه خوښوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې بچه بازي د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دود ده. په کابل کې هم داسې ځانګړي ځایونه شته چې هلکان پکې ګډول کېږي او بچه بازان له همدغو ځایونو څخه هلکان د ګډا لپاره پیدا کوي. خلک د عمل غندي وایي چې باید هرو مرو یې مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه تللی یم ودو ته، نو هلته نارینه راځي خپل کې ګډېږي د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
په دغه هلکانو باندې به یې جنګونه کول، یا به یې قمار محفل و یا دا شیان وایي جنګ به پکې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په 1993 لمریز کال کې په افغانستان کې د بچه بازۍ لاملونو او پایلې تر عنوان لاندې ملي څېړنه هم خپره کړې ده. په دې راپور کې له حکومت غوښتنه شوې چې ټولو عدلي او قضایي ادارو او پولیسو ته لارښوونه وکړي څو د دې کار عاملین ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. خو د بچه بازۍ د پدیدې قربانیان ادعا کوي چې تر ډېره پولیس د ودونو په محفلونو کې حاضر وي او حتی له دوی څخه د نامشروع اړیکو غوښتنه کوي.
پولیس مونږ زیات ځوروي، راته وایي چې چیرته ځای څه کوئ، دا کار چې کوئ له مونږ سره ولې نه کوئ، ولې مونږ آرایش کړی نه، راته وایي چې ولې مونږ دې کار ته مخه کړي، راته وایي چې نور راځئ له مونږ سره هم لاړ شئ، که نه نو دوسیه درته جوړوو، پیسې راکړئ چې اعلام وکړو. مونږ ډېر کله مجبور شوي یو، هغه پیسې چې مو کار کړی هغه ورکو، زمونږ پیسې او ټلیفون نه اخلي او رانه ځي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لمشته سیما سمر څخه مې وپوښتل چې د بچه بازۍ په اړه د ملي څېړنې د راپور له خپرېدو څخه وروسته حکومت په دې کې څه اقدام کړی.
موږ هغه هدف ته چې بچه بازۍ جرم پیژندل دي رسیدلی یو. له دې راپور څخه وروسته به لږ تر لږه هغه څوک چې هڅه کوي بچه بازۍ وکړي هلته چې حکومت دی په ښکاره ډول نشي کولی.
روان پیژندون کې وایي چې د بچه بازی د پدیدې قربانیان په مختلفو رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي او له خورا ناخوالو سره مخ وي. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شریف الدین عظیمی وایي له هغو ماشومانو سره چې ګډول کیږي او یا هم جنسي ناوړه استفاده ورنه شوي وي باید څه ډول مرسته وشي.
اولین و آخرین جایی که به کودک میتونه کمک بکنه و مشاور روانشناس.
لومړنی او آخري ځای چې له دغو ماشوم سره مرسته کوي هغه روانشناسان دي. هغوی باید د مشورو لپاره رواني مرکزونو ته ولیږل شي. کورنۍ ملاتړ ډیر ګټور دی. په کوم ماشوم چې تجاوز شوی باید ورسره مرسته وشي. وړکتونه نور بیلابیل مرکزونه کولی شي زیانمنو سره مرسته وکړي.
تجاوز دي د آسیب دي د بینا کمک.
که څه هم د افغانستان د جزا په قانون کې د بچه بازی عمل د مرتکبینو لپاره کومه جزا نه ده تعین شوې، خو ویل کیږي چې لږ تر لږه درې کاله نور هم وخت اړتیا ده چې د افغانستان ټول تیت پره قوانین د جزایي کوډ په چوکاټ کې تنظیم شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی چې په عین حال کې د هغه کمیسیون غړیتوب هم لري چې د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسودې د تعدیلاتو لپاره جوړ شوی، وایي د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسوده چمتو شوی او ډېر ژر به د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پولیسو ته وسپارل شي.
زموږ په قانون کې کله چې یو څوک د لواطت فعل ترسره کوي د عدلي تعقیب لاندې نیسو، خو برعکس څوک چې د څلورویشت ساعتونو لپاره هلک له ځانه سره ساتي هغه ته معافیت ورکوو، د دې لپاره چې دغه معافیت ته د پای ټکی کېښودل شي. د عدلي وزارت په دې هڅه کې دی چې په همدې مسوده کې تغییرات او اصلاحات راشي، د شورا لخوا پاس او د ولسمشر لخوا توشیح شي.
ښاغلي احمدزی وویل ډېر دولتي او امنیتي چارواکي چې پوځي یونیفرم یې هم په غاړه وي د بچه بازی په محفلونو کې تر سترګو کیږي، خو هغه د کوم کس نوم وانه اخیست. څه موده مخکې ولسمشر محمد اشرف خانی له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي او د عاملینو د قضایي تعقیب لپاره یې د څارنې په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو امر وکړ. د اقدام وروسته له هغې وشو چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د یاد وزارت چارواکي خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې تل افغان حکومت دا ډول تورونه رد کړي دي. په عین حال کې د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بچه بازی په محفلونو کې د چارواکو په ځانګړې توګه د پولیسو د ګډون ادا د افغانستان د دښمنانو کار بولي.
وخت چې دومره دښمنان ولري پولیس طبی ده چې هر نوه توطیې پیچې کیږي، حتی دې کې شک نشته چې څوک د پولیسو دریشي واغوندي د پولیسو بدنامي دپاره او په محفل د بچه بازي و زنکه بازي و اخلاقي فسادو کې اشتراک وکړي تر څو د دغه وطن دښمنان سو استفاده وکړي او خپلو خرڅو اجرانو ته یې وښیي چې دا د پولیس داسې کوي.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه که په دې برخه کې کره اسناد او شواهد موجود وي هغه ته به رسیدګي وشي او عاملین به یې په جدي توګه تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د بچه بازی او ګډا په ډیرو محفلونو کې د بچه بازانو او ډلو ترمنځ نښتې او حتی مرژوبله هم رامنځته شوې. څه موده مخکې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د بغلان ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د هلک په سر جګړه کې دوه ویشت تنه ووژل شول او لس نور ټپیان شول، خو اصغر چې د بچه بازانو لخوا په محفلونو کې ګډول کیږي وایي چې له دې وروسته به هیڅکله هم یادې پدیدې ته مخه نه کړي.
کله چې آزاد شم زم د مور و پلار لاسونه ښکلوم، د هغوی پښو ته ځان اچوم او نور توبه وباسم او وروسته بیا خپل درسونه وایم او پلارنی کسب مې چې فلزکاري ده بیرته شروع کوم.
نوید چې د بچه بازانو ترمنځ په خوشبو مشهور دی وایي چې د راتلونکي لپاره کوم خاص پلان نه لري، خو وایي چې په محفلونو کې به ګډېږي.
ما خامی عادت ما نمیتونم
دامی عادت شوه نور کار نشم کوله، خو پولیس می ډیر تنگوی. که دولت تزما دا شکایت وړاندې کړی خوښ بشم چې د خدو جامع می پرتن هم نبی، پولیس می زوروی په خپل کالیو کې می هم نپریدی.
روان پیژندون کې وای هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې ګډول کیږي او یا هم جنسی تیری ور باندې کیږي له ټولنې ځان بیلوي، لویانو ته د شک او بدګمانۍ په سترګه ګوري، په ځینو مواردو کې ځان وژنې ته مخه کوي، په ځان بې باوره کیږي او هڅه کوي چې نور ماشومان پر دغه ناوړه عمل اخته کړي. د کابل د دیني علومو او شورا هم د بچه بازی عمل په سختو ټکو غاندي او وایي چې د اسلام د احکامو له مخې دا یو ناروا عمل او لویه ګناه ده. دې شورا ویلي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ساتنې ته په لازم ډول پام وکړي او هغوی پرې نږدي چې د بچه بازانو او نورو ناوړو کسانو لخوا ناسمو او ناروا کارونو ته مخه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د تخنیکی ستونزې له امله ستاسو را رسیدلې سمسونه نشول بستلی. البته یو یادونه کوم چې نن ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړي. 2:30 دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
نن د پېښور د یونیورسټي ټاون په سیمه کې د افغان ډیپلوماټ پر کور حمله شوې ده. په پېښور کې افغان جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل تایید کړ چې د افغان ډیپلوماټ پر کور راکټي حمله شوې ده. په دې اړه چې په دې حمله کې هغه ته زیان اوخته او کڅنګه تر اوسه پورې معلومات نه دي خبر شوی. د ننګرهار چارواکي وایي په چین او هسکې مینې ولسوالۍ کې هوایي بریدونو تېره شپه او پرون دش ډېر ته سخته مرجوب لړولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو 9 میاشتو کې په هلمند کې تر 300 زیات ملکیان وشل شوي او یا هم ټپیان دي. خو د هلمند چارواکي وایي په دې شمیرو کې مبالغه شوې ده. تاجکستان د افغانستان په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د خپلو قونسلګریو د تړلو پریکړه کړې ده. تاجک چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه په مزار شریف کې د هند او په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګریو وروستي بریدونو ته په پام سره شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بارنۍ چارو وزیر د سه شنبه پورس ال خپل روسي سیال سره په زیورخ کې ویني. جان کریو سرګلاوروف په د اوکرين او د سوریې د کړکیچ پړه په خپلو کې خبري وکړي. د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هواڅ د پاسه ډیر شاته باچل دای سره یو ځای شوی او تیر میلادي کال په سوریه کې وشل شوی دی. د ترکیه دولتي خبري آژانس وایي پولیسو استنبول ته نږدې د خواجه ایری په هنتون هغه 12 استادان نیولې دي چې د کوردی اغیانو پر ضد د پوځي عملیاتو غندنه کړې ده. او ارمینیایي چارواکي وایي له تیرو 2 میاشتو راهیسې په دې هیواد کې د خوګ د انفلونزا ویروس 11 کسان وشل دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجیب زمان څخه اورو.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې د اپتا تړونځ ساده سی او افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې آسانتیاوي په نظر کې ونیول سي. د دغې خونې مرستيال خانجان الکوزي وایي چې حکومت د اپتا په تړون کې بدلون راولي او افغان سوداګرو ته تر واګې بندر پورې د مالونو د لیږ زمينه برابر کړي.
څنګه چې دا به ساده شي، تفصيلات راشي، ترانسپورټرونو ته اجازه ورکړي چې په دې مونږ ته اجازه راکړي د ویور حکومت کې څنګه انګورو رسی کی زمون خپزین رسی کی زمون رسی زم پښیاله انده چې هغه ترانزیتي مالونه چې مونږ ته راځي سره نه راوړو یا صادرو یا واردو هغه باندې 50% ګارانټي مونږ نه اخلو. دا ګارانټي به زمون دلال شي.
شاغلی الکوزی وای چې د ترانزیتي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته په صادراتو کې کموالی راغلی دی. لدی مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویلي و چې دوی په اپتا تړون کې د تعدیلاتو دروستلو په هدف خپل غشتنې رسمن د پاکستان له حکومت سره شریکی کړی دی. د اپتا تړون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو چې اوس مهال یې موده پای ته رسیدلې ده. د هرات ولایت د کرنې ریاست وایي چې باغلرونکو ته د اسانتیاوو د برابرولو په هدف واړي په دغه ولایت کې شاوخوا 110 د ممیزو د پروسس خونې جوړې کړي. د هرات د کرنې د برخې عامر بشیر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د ممیزو د پروسس دغه خونې به د هرات په څلورو ولسوالیو انجیل، گزاره، کاروخ او زندجان کې جوړې شي.
مې یقین باور کامل درم چې
پر راتلونکو کلونو کې به په سټانډرډ ډول او په نړیوال معیار برابر ممیز ته
شاغلی احمدی زیاته کړه چې د ممیزو د پروسس دغه خونی د آسیا د پراختیای بانک د 15,000 ډالر په لګښت جوړیږي. چارواکي وایي چې د ممیزو د پروسس د خونو په جوړېدو سره به د هرات ممیز بهرنیو هیوادونو ته په ستاندرد او لوړ کیفیت صادر شي. او د پنځ شنبه په ورځ افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېده. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 6 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 6 پوله او زر پاکستانی کلداري 6 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه جوړ شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله په تروریستي لسکه شامل کړه. تر دې مخکې امریکا د دغو دوو هیوادونو یو شمېر وسلوالې ډلې په تروریستي ډلو کې شاملې کړې وې. عصمت ساروان راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي کسان رسمن د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د اسلامي دولت هغه څنګه چې ځان د دې ډلې د خراسان استازي ګڼي او د 2015 میلادي کال په جنوري کې فعالیت کړی او د ابوبکر بغدادي بیعت یې کړی د امریکا له لوري د تروریستانو په لیست کې شامل شوي دي. د دې ډلې اکثره غړي د افغانستان او پاکستان پخوانی طالبان دي. امریکا دا اعلان وروسته له دې وکړ چې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سرزوري ډلې روانه اونۍ په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګرۍ ترڅنګ د ډله ییز تروریستي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. تر دې وړاندې د امریکا پوځي چارواکو په افغانستان او پاکستان کې د داعش فعالیت محدود بللی و. دا ډله د افغانستان په ننګرهار کې نسبتا زیاته فعاله ده او د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې داعشیان د پاکستان او د سیمې د استخباراتي ادارو له لورې حمایه کیږي. په همدې حال کې په وروستیو کې د پاکستان له پنجاب ایالته یو شمېر کسان عراق او سوریې ته د داعش د ملاتړ لپاره تللي او په لسګونو نور په پنجاب ایالت کې نیول شوي دي. د داعش غړیو د تیر کال په می میاشت کې په کراچۍ ښار کې پر ملکیانو د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د امریکا د متحده ایالاتونو له قانون سره سم هر ډله چې د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل شي د هغې په غړیتوب هر شکمن کس تعقیب کیږي.
امریکا په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله په تروریستي لیست کې شامل کړه. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرات وځنډېدل. ټاکل شوی و چې دا خبرې به نن د دواړو هیوادونو د استازیو ترمنځ وشي. دا خبرې له هغه وروسته وځنډېدې چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي ډګر د پاکستان میشتو ممنوع اسلامي سختدریزو لخوا حمله وشوه. پاکستان ویلي چې له دې حملو سره په تړاو یو شمېر سختدریزې نیولې دي. هند د پاکستان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
اسلام آباد د چهارشنبې په ورځ د جیش محمد سختدریزي ډلې د یو شمېر غړیو د نیول کېدو خبر اعلان کړ. په څرګنده توګه دا د پاکستان هڅه وه چې د نوي ډیلي غوښتنه پر ځای کړي، خو په همدې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې چې ټاکل سوي و نن ترسره سي. اسلام آباد ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د مذاکراتو نیټه بیرته له سره وټاکل سي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایند وکاس سواروپ ویلي چې د خبرو نیټه به په ډیر نږدې راتلونکي کې وټاکل سي، خو هیڅ لوري نیټه نه ده مشخصه کړې. دا سیبیره و چې د هندوستان د پټانکوټ پر هوایي ډګر د جنوري په 2 حمله به چې پکښې اوه هندي سرتیري وژل سول مذاکراتو ته زیان ورسوي. دا حمله له هغه وروسته وسوه چې د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي پاکستان ته سفر وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره هیلې زیاتې سوې. سوارو په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جنوري په 14 تلیفوني خبرې هم کړې او دوی به ډېر ژر بیا سره وویني. د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزي ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
د هند او د پاکستان دا ډول مذاکرات پخوا هم معطل شوي دي یا لغوه شوي دي، خو دا ځل د لغوه کېدلو هغه ماحول داسې نه ده چې داسې وبرې چې دا مذاکرات بیا ونشي. البته د پاکستان او د هند دواړو طرفونو لوړ رتبه چارواکو ډېر په محتاط ډول خو خوش بینانه ډول دا خبره وکړه چې د لږ وخت لپاره دا مذاکرات ځنډیږي، ځکه چې دوی هندوستان دا وایي چې موږ ګورو چې پاکستان د هغه بریدګرو په اړه چې پټانکوټ کې تېره اونۍ بریدونه کړي وو او یو څه د هغه شواهد یې پاکستان ته ورکړي دي، هغوی څومره اقدامات ورباندې کوي او پاکستان هم تر اوسه پورې داسې بریښي چې یو څه اقدامات کړي دي، خو هند ډېر محتاطانه عمل کوي. دوی ګوري چې واقعا پاکستان چې دوی سره دا ډول بیا هم همکاري کوي کني کوي، او آیا مولانا مسعود آزار یوازې نظر بند کول کافی دی او کداغه شواهد دی طرف ته دي چې هغه ونیول شي؟
د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سواروپ وویل چې دواړه لوري شایي پر پراخو موضوعاتو خبرې وکړي چې د پټانکوټ د پیښې له اغېز لري وي. پاکستان د جیش محمد سختریزي ډلې د غړو د نیولو اعلان له هغه وروسته وکړ چې هندوستان دا غوښتنه ځینې وکړه، او د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سواروپ ویلي چې د جیش محمد سختریزي ډلې پر وړاندې د پاکستان اقدامات د پټانکوټ د حملو په پلټنو کې لومړی مثبت ګام دی. د پاکستان لخوا پر ټول هیواد کې د مشکوکو کسانو نیول کېدل ستایلي او ویلي دي چې هندوستان به د پاکستان د پلټونکو له یوې ډلې سره کار کوي چې پاکستان یې پټانکوټ ته لیږي. د هندوستان د بھارتیا جنتا ګوند غړیو د پټانکوټ د هغو سرتیرو په یاد شمې بل کړې چې د حملې پر مهال وژل شوي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې د هند او پاکستان ترمنځ مذاکرات د سولې مذاکرات چې ټاکل شوي و نن به ترسره کیږي وځنډول شول. فاینانشل ټایم ورځپاڼې د هند په پټانکوټ کې د هندي پوځیانو یو عکس خپور کړی چې د سختریزو وسلوالو روسي برید پکې یو لس کسه ووشل. د ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي دي چې په ختیځ کې د مسلمانو افراطیانو د زور زیاتی خطر باید له پامه ونه غورځول شي. جزئیات له سلطان محمد سرور څخه.
فاینانشل ټایمز لیکي چې له جګړې وروسته لومړنی دولت چې ځان اسلامي اعلان کړ په عربي نړۍ کې نه بلکې په پاکستان کې تاسیس شو. ورپسې په افریقا کې موریتانیا ځان اسلامي اعلان کړ، او بیا ایران، او ورپسې گاونډي افغانستان. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال په منځني ختیځ کې د مسلمانو افراطیانو د زور زیاتی خورېدو ته اندېښمن دي چې تر ټولو نوې بڼه یې اسلامي دولت یا داعش ده. د آسیا په مسلمانانو کې د تعصب خورېدلو او د زور زیاتی خطر هم باید له پامه ونه غورځول شي، ولې چې د نړۍ اکثره مسلمانان په آسیا کې اوسي. ورځپاڼه لیکي چې اسلامي دولت یا داعش ډله لکه څنګه چې اروپا او منځني ختیځ کې مشهوره شوې، همداسې د آسیا په ځوانو افراطي اسلام پالو کې هم شهرت لري. فاینانشل ټایمز زیاتوي ګڼ لویدیځوال د دې لپاره چې خپل سربازان په افغانستان کې رواني کورنۍ جګړې کې جنګېدلي دي او مړه شوي دي، د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ د روان جنگ له وحشته خبر دي. خو د دغو لویدیځوالو څخه به د څومره کسانو په یاد وي چې بنګله دېش کې مسلمانو افراطیانو په تیرو څو میاشتو کې آزاد لیکوالان له منځه وړي او په پولیسو، بهرنیو، شیعهګانو، هندوانو او مسیحیانو یې بریدونه کړي دي. او د څومره کسانو به په یاد وي چې په دې وروستیو کې له مالدیف څخه لسګونه کسان د داعش ترڅنګ جنگ لپاره سوریې ته تللي دي. او یاد چې پاکستانی وسلوال افراطي ډلې د ننه په هیواد کې خپل مخالفین وژني او په ګاونډي هیواد هند کې هم پر لپسې خونړي بریدونه کوي. فاینانشل ټایمز زیاتوي کله چې محمد علي جناح په 1940 کال کې پاکستان له هند بیل کړ، هدف یې په هند کې د مسلمان اقلیت ساتل وو او د داسې یو حکومت پیشبینی کړی و چې په هغه کې مسیحیان، هندوان او نور په آزاده توګه خپل عبادت کولی سي. خو داسې څه ونه لیدل سول. پاکستان په داسې یو هیواد تبدیل سو چې د مذهبي اکثریت فرضي اراده پکې په زور تحمیلیږي. پاکستان د لیکوال په نظر چې کله اسلامي جمهوریت شو په خپل دغه نوم او تعریف سره یې د غیر مسلمانانو په وړاندې تبعیض وکړ. د لیکوال په نظر غیر مسلمانو ته نه یوازې په دینی مدرسو بلکې د پاکستان په دولتي ښوونځیو او درسي کتابونو کې هم بد رد ویل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. خو د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وروستیو شیبو ته نشتې شوي یو زحمت چې بر له تاسو څخه اجازه غواړم د خبرونې په پاتې برخه کې تر دریو بجو پورې ازادي او اورېدونکو نیوز پروګرام لرو. دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته ورځو چې زموږ اوریدونکو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې راته پرېښېدې. البته د خبرونې چې اوري او کوم نظرونه یا وړاندیزونه او شکایتونه چې خپرو ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي چې ازادي راډیو په امانت سره درته خبروي، خو په خپله د راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په دې شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز د سولې مذاکراتو لپاره هڅې روانې دي، او د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په همدې تړاو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ څلور اړخیز غونډه وسوه، او ټولو لورو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره لار هواروي. د همدې سولې په اړه زموږ اورېدونکو هم ځینې پیغامونه موږ ته راستولي دي چې په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم، مستغنی خبر کوم زابل شاجینا. د رسنولی پر بنسټ ولاړ سوله د افغانانو د ارادې تمثیل دی، او دعا کوي چې خدای تعالی دې په افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې فرښتې هم د اسمان پر سطحه باندې آزاد، آباد، سوکاله، سرلوړی، پیاوړی افغانستان ولري.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد خوست ولایت اسماعیلخېلو ولسوالۍ نه. سلامونه احترامات دی ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته وایم. زه په ټولو افغانانو دا غختم چې افغانان باید همیشه د پاره چې په هر ځای کې وي، په هر ګوټ کې وي، په هر کنار کې وي، یو موټی، یو تن دی، یو وجود دی، او یو وجود به وي. او ټول افغانان باید د صلح د پاره، د ملي یووالي د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره رښتینی کار وکړي. ځکه چې په افغانستان کې چې کوم اوسني حالات لګیا دي، انشاءالله تعالی دا ډېر غټ قوتونه دي، لکه چین، امریکا او مطلب پاکستان، که چېرې دوی وغواړي د صلح د افغانستان د دوی په لاس کې ده. خو خپل افغانان هم باید فکر وکړي، دا سوچ وکړي، باید په دې کې نور هر څوک چې په هر ځای کې وي افغانان په هر نام کې باید د صلح د پوره کولو کې یو شخصیتونه باید په کې تیر شي. دا فکر ونه کړي نور د افغانانو خوارو کونډو رنډو یتیمان ته دې وګوري. وسلام علیکم. السلام علیکم، زه د هلمند
مزاجه ولسوالۍ د ګرمچیر د لکې جمهور اشرف غنی تاسو، منصور اختر محمد تاسو، ما مدرسه اخوند تاسو، پر یا ز خدای بالا خواتی یو د تر رسول سره وکي بالا د وطن پر منان باندې لوز تکوي یار څه دې چې وسو دې راځي ښار کې هیڅ څه ته نه تر وغلی او زینه به یې پر یا ز خدای بالا راځي خپل لو دغه وکي سره سوله شری دل او قانوني دل دا موږ ته ځواني وطن ټول په انتظار کې څه وسران خلاص.
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما په نظر باندې ک اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د حل کې ضروري ولاړ ده. خو کېدلی شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره د یوځای کېدلو یوځای کېدل نه غواړي او یا نشي کولی چې سره یوځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي. البته په دې شرط چې په افغانستان کې دایمي صلح تینګشي او د افغانستان ولس او خلک په آرام نور ژوند کوي. مننه کوم.
د سولې مذاکراتو په اړه زموږ د یو شمېر دوستانو نظرونه واوریدل. له دې څخه به ورسو او پیغامونه ته چې نور اوریدونکو د ناامنیو څخه شکایتونه کړي دي، او ورپسې پر نور ستونزو هم شکایتونه او پیغامونه رسیدلي چې په پرله پسې ډول به یې واورو.
السلام علیکم.
السلام علیکم، ما ورنجز دغه دی ورور از موږ غواره په ولسوالۍ کې دی نه نه دا وایره دا څه ولې پامره نه کوي دا
مشران تو وزیله چورونه که طالب تکان پروه که بلا دیره از مذکورونه چوریه. سلام علیکم.
زه روحانی اما در مرجور تولی زخز ما و لرپورو مقامات زغا هیلا و پیغام دی پیجت تجر در مرجور تولی زی پاملارن وانه که در مرجور تولی بجت تجر در سکوت مخامخ سی و سلام.
الو سلام علیکم. نصیب الله نظریم در هلمند ولایت در مرجی و لسواله و سیدون که ای آزاده رادیو کارکون که و آوریدون که تا سلامونه وایم فاصل سلام از ده رئیس جمهور او ده نور الورتوری و چارواکو نه ده هیله غوښتنه لرم چې دغه اعلانونه دوی چې کوي چې موږ د یو مرجع ولسوالي ونیوه اوس سنګین ته ځو تاسې راسئ چې دغه یې نیول یې او که نه ده نیول یې د یوې ورځې دپاره ډمبر اعلا سوی د ولسوالۍ تر هغه پورې تللي دي کوټو پورې اوس بیرته هغه ډمبر بند دی او اهلته جنګ دی توپونه غورځوي زموږ رایاتي په کورو کښې لګېږي ګرد کورونه په توپو خو هغه نه وځي طالبان د مرجې نه دغه زما پیغام زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه هیله کوم چې دغه نشر کوي تر اوسه دلته کډوال په درو کوټو کښې دېرش کسان پنځه څلوېښت کسان شل کسان ژوند کوي دغه یخونه دغه ژمی دغه د خلکو په حال خو ورحمېږئ تر اوسه دغه مریضیو چې دغه کوچنیان قسم قسم په ناروغیو اخته دي وسلام ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه.
سلام علیکم. زه خوش محمد هلمند ولایت څخه تاسو ته زحمت در کوم. موږ په هلمند کښې وروره موږ د جنګ څخه ډېر ستړي یو موږ کښتونه جواري وو شانګر دی اوس په مځکې دغسې پرتې دي اور اخلي مرمۍ به شکم شلي موږ اوس په خیمو کښې ژوند تېر وو په یخ پر یخ په یخ ژمی په خیمو کښې تېر وو. سلام
علیکم. سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زموږ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا د سلامه څخه زموږ پیغام دی چې پر موږ باندې دې اشرف غني داسې میاشتې راوستلې ده چې هغه د جمهور امید کرزي آلې پر موږ درولی دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په زیرکو کښې په خطا کښې یو من کچالو لا پیدا کېږي د خدای ورو ته وګورئ نه دا لارې ټینګې بندې دي نه اوس نه حکومت خرېږي نه طالبان دوی زه دې خوا یې دا ملکي خلک طالبان خرپېږي دا خوا یې حکومت خرپېږي نه د خدای ورو ته دا ما روید اشرف غني ته ورسي نه په دا شیندند یې پام واندې چې ای راته راغلی وو نه دا شیندند سه راتون دا نه دی خدای ورو ته وګورم ما فرمایش اشرف غني ته ورسوئ. وسلام.
سلامونه او احترامات تاسې ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. شفیع الله زابلی یم له زابل ولایت اوسېدونکی تېرم د هلمند په ولایت کښې د مسافرۍ شپې ورځې تېروم. زما له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل له مرکز څخه بیا د غزني تر ګیلان ولسوالۍ پورې سړک ډېر سخت کنډو کپر دی ډېر خراب شوی اکثره ترافیکي پېښې له همدې له امله رامنځته کېږي. خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادي او اورېدونکي په خپرونه کښې را ته نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه خوش محمد مرجع ولسوالۍ سره سره په تماس کښېنم. زما هیله دا ده موږ اوس فعلن د لشکرګاه په ښار کښې اوسېږو چې خیمې مو درولې دي ماشومانو چاچرې مو دباندې د ژوند کوي خیمې مو بړا را باندې نړولې دي دغه زموږ نعره دې حکومت واورې یا دې اشرف غني واورې. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم نورالله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. مشکلم دغه دی وروره جانه موږ مجر شوي د سنګین د ولسوالۍ څه دلته اوس په کندهار ولایت پراتې او د کوچوی په ولسوالۍ موږ وروره دومره شی ولاکه لرو چې ماښام یې وکړو او نه روزانه شته نه ما نه بله خواري شته د د کار بېکاري ده او نه موږ په وطن سره ګرځېدل موږ خو د وطن سړی لرو دا کنجه کار بېکاري ده دغه م وړاندیز دغه دغه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه ته هیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیع کوي دغه یو یو نفر لس لس کار ته لري هله کوم چې دا کارتون والا ونه چې دزګری کې او چې دا څونه پیسې اغېستي هغه په بازګش کې افغانستان ملت پر دېش کار انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي دومره په انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اغېستي دي او په بړستن کې مړه شوي دي په بړستن کې نه چا وژلي هېڅ شی پرې نه دي شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي د خدای خاطر وکړئ د قرآن خاطر وکړئ د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو او ګډانو دغه غلو باندې مه خورئ نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره دغه یو لاره چاره ولا وسنجي او پخپله دغه کار نظارت وکړي او که بل چا ته یې واله کړي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس کار ته زده کړي دي هغوی بیا هم دغه تېروي نو هیله کوم چې دغه پخپله او پخپله دغه کارتونو والا ځان ته راوغواړي او هغه ته یې راجستر کړي نو مې ولیکي یو کارته را ورکړي غواړي چې زما شې واخله او چې څومره کارونه د اضافه کارتونو باندې معاشونه اغېستي او هغه پرې بازګشت چې زما دغه پیشنهاد دی نو هیله کوم چې بس د پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
بلی السلام علیکم. بریالی باور یم د کندهار ولایت نشیم ناحیه تطمی اړیکه نیولې ده. په کندهار ولایت کې یوازنی مشکل د برېښنا دی چې د کندهار خلک او ښاریان ډېر ورسره لاس او ګرېوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې د برېښنا راسم کې یوه نه بله ورځ خو عمومي برک دی خو په هغې کې هم کله یوه ورځ هغه خپل نوبت چې د برک هغه یوه ورځ راشي یوه ورځ ګرسره کې ورکې په شواروز کې په دوو درو شواروزو کې برق نه لیدلی نو دلته خو به د برموج په دغه برق سره مو کار دی. زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه د کندهار و برق ته چې یو څه پاملرنه وکړي ډېر ورسره لاسه ګرېوان نور هم ښایسته وخت نه یسم د الله په امان.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو تو یو لوګر ته او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش زندول شوی دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل شوی.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ شیرزادو د مرکزیلو د سیمې څخه د ازادۍ راډیو سره په اړیکه کې یم. د وزارت معارف نه هیله کېږي او غوښتنه ترې لرم د وزارت معارف نه چې مرکزیلو کې رورا د ماشومانو لپاره د سکول او مکتب کوم ځای نشته دی او هیله کېږي چې هلته مرکزیلو په سیمه کې موږ ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ شي چې موږ ټول ماشومان دلته بې سواده پاتې شو او ټولو د تعلیم سره موږ ډېر مشکل بحران کې یو او زمونږ تقریبا د دې مرکزیلو نفوس هم ډېر زیات دی او ډېر درې کلي دي چې ډېر غټ کلي دي او هیله کېږي د وزارت معارف نه چې په دې درې کلي کې نو که چې درې مکتبه نه وي نو دوه او چې دوه نه وي نو یو خو خامخا جوړ کړي چې دغه زمونږ کوم نسل چې دی کوم ماشومان چې دي دغه ټول زمونږ نه په خرابېدو کې روان دي. د معارف نه هیله کېږي چې په دې باره کې موږ سره جدید کومک او مرسته وکړو.
السلام علیکم. زه د ولایت د لوګر نه خبرې کوم چې کابل هوا ډېره خرابه ده. یو ورځ له طرفه په دې زمي کې د شي ته بشخوای چې وریځ د اسمانه دومره هوا خرابه ده. د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستان له ایران له ټول ملکونه خالي پلاستیک را بار کړی. هغه دلته غریبان سواجی هوا ټوله خرابه کړې ده. اشرف غنی او کرزای صاحب هغه نه جوړی دا برق نه جوړی چې خلک له برق او له ګاز استفاده وکړي. اوس هغه پاک هوا د کابل سره اوسه تنفس کوي چې سمم کې سګم جوړ کی نورم په مخه ښه.
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی عبدالقیم در لشکرگاه شرس در سر پر تلیفونی علی که که واسلیم دور مشکل مداده چه مجر در هلمن سخه چه پدیالو شو تلور نوی هجری المریس کالی کم شاگدان پاره غصوی دی اکثر کورونا پولوسوالی گیدی نو وست را غیلی دی در کانکور در از موینی در پاره طول منتجر دی کل چه ریاست ورشو نو پنن و سبا که در هیل مداده چه مجر شاگدان سخه جر د کانکور از موینه واخیستل چې دلته موږ مسافرینو مشکلات مو زیات.
سلام علیکم. زه د هلمند ازرګر د ولسوالۍ د ګرمسیر له لیکې څخه خبره کوم. دغه رئیس جمهور صاحب والي صاحب د هلمند دغه ما هیله ده څو خو راته دغه یو وایحه تر واسه یو دغه ګرمسیر سړک کو په سره کوم مقصد جوړي چې موږ سره مسد ته ځو په ځکه مې ټینګې تړلې دوه دلاسه او دوم ډوډۍ چای او خوراک دا کوو د دې د چا دغه رقم چې ټول مریضان دي د دې جوړې نه دي دوی یو خواته وغورځي برابر مو سړک جوړ کړي په دا رقم جوړېده خو نه دي سړک که چېرې دا رقم جوړېده سړک یې ورته ورو تر دې هم جوړې هغه کټ د مخ سبت مدې ته خلاص کړي هغه هم بربالا وي تر هغه خوشحالې مګل نه په دا رقم جوړېده چې جوړوي یا ډامبر کې هغه سړک یا سم جوړ کړي ورو خدای په امان ازادي کارکوونکو ته یو جهان مننه خدای په امان
ستاسو څخه هم مننه وروره چې خپل ستونزه مو راسره شریکه کړه او هیله لرو چې اړوندو مسؤلین اورېدلې وي نه یوازې دا بلکې د ټولو هغو ستونزو د هوارېدو په هیله یو چې افغانان ورسره مخامخ دي په همدې سره د خبرونې پای شېبو ته ورسېدو زموږ د پیغام ثبتونکي د ستاسو شمیره درسره ولیکئ او بیا هم زنګ ووهي او خپل شکایتونه راسره شریک کړئ تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5